تاسخه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه ترنو هبه جوړه د خبرونه په راپورونی کې اوري چې د افغانستان د جمهوریت سرچینه وي چې د برېښنایي تذکرو ویش به د زمري ریاست پراتیوشتمه یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو په ورځ نه پیلېږي نور راپورونه ورسته معرفي کیږي اوس له محمد قاسم سولمن له د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه په هلمند کې د ملي اردو مسؤلین وای په مساکله ولسوالۍ کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي د ولسي جرګې غړی حاجی حضرت علي وای چې په ننګرهار کې نور نو امنیتي وضعیت د زغم وړ نه دی او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وای په قبایلي سیمو کې د هوایي بمبارۍ له کبله 30 تنه مشکوک سخت دریځي وژل دي د هم بشپړ خبرونه لمړی د افغانستان مربوط کورنی خبرونه ده افغانستان د جمهوریت ریاست سرچینې وای چې د برېښنایي تذکرو ویش به د زمري ریاست پر راتويشتمه یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو په ورځ نه پیلېږي د خبره درک د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی رئیس اسرار احمد کریمزی ازادي رادیو ته وکړه
او موږ خپل ټول راپور چمتو کړو ځینې د ستونزو چې هم د رئیس جمهور سره شریک کړي او همدا پریکړه وشوه چې تر څو د ستونزو حل شوی نه وي توزیع دینه شروع کیږي نو د اخیر ورکونه لخوا چې د کورنۍ چار وزارت د مخابرات وزارت د نور نړیوال مرستندوی ارګانونه لري دا یو لخوا ژمنه وشوله چې دا ستونزې به حل کیږي
تر دې مخکې پرون د جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې راغلی و چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په امتحاني ډول د الکترونیکی تذکرو ویش په دغه ستونزې مشخص کړي اعلامیه وایي ولسمشر ټینګار وکړ چې د برېښنایي تذکرو د امتحاني ویش بهیر دی پیل سي خوش غلې کریم زی وایي د زینو تخنیکی او نور ستونزو له کبله شاید دغه بهیر اوس پیل نسی په دې اړه وروسته بشپړ راپور اوریدلی سي په هلمند کې د ملي اردو مسؤلین وای په موساکله ولسوالۍ کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څه باندې 1.5 نور ټپیان دي په هلمند کې د 215 میوند قل اردو په یو اعلامیه کې ویلي چې یو شمیر وسلوالو پرون په موساکله ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته په نشته کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل سول او 2.5 نور ټپیان سو اعلامیه وایي په دې نشته کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی دی وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي په همدې حال کې د مساکله ولسوال محمد شریف وایي د دې نشټې پر مهال د طالبانو لخوا یو توغول سوی هاوان پر یو کور لګیدل او د دغې کورنۍ دوه تنه پکې وژل سوی دي د ولسي جرګې غړی او په ختیځ سیمه کې د جهادي شورا مشر حاجی حضرت علي د یکشنبه پر ورځ د جهادي مشرانو یو غونډه ربللې وه او وی ویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی نوموړی ویل چې په دې وروستیو څو میاشتو کې وسلوالو په ختیځ سیمه کې په سلګونه خلک وشلي او تر 280 تنو پورې اوس ورسره بندیان دي نوموړی ویل امنیتي ستونزې د شینوارو په سیمو کې زیاتې سوې دي په ورته وخت کې امنیتي ځواکونه وایي چې په خوږیانو حصارک ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي دي وسمڅو سیمه ایز او نړیوال خبرونه ده پاکستان پوځ وای په قبایلی سیمو کې د هوایي بمباری له کبله 30 تنه مشکوک سخت دریځي وسلوال وژل دي دغه حمله د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې سوي چې د افغانستان پولي تسیرمه پرته ناکراره سیمه ده د پاکستان پوځ د تیر میلادي کال جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي پوځ په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې پرون ماپښین په دقیقو هوایي حملو کې په شوال کې 30 تورلستان وژل شوي او په ګڼ او په نور حملو په دغه حملو کې ګڼ نور ټپیان شوي دي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د پاکستان د پوځ دغه د خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړی د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل ډز او د هوانونو اندښتونه کړي چې له کبله یې لږ تر لږه اته ملکیان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي د هند پوځ ویان ډګرمن مانیش مهتا ویل پاکستاني پوځیانو په تیرو دوو ورځو کې په بالاکوټ او پونچ سیمه کې د هند پر پوستو ډزې کړي چې له کبله یې شپږ ملکیان وژل شوي او لږ تر لږه 12 نور ټپیان دي بلخوا د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې جګړه کې دوه ملکیان هم وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي یو نه کېږي چې دواړه هیوادونه په دې سیمه کې په خپلو کې ډزې تبادله کوي دواړه هیوادونه د کشمیر د ملکیت دعوه لري د امریکا متحده ایالاتو او د دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پرون وویل چې دوی په عراق او سوریه کې د 24 ساعتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. ګډو ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د عراق له حکومت سره په همغږي د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 هوایي حمله په عراق کې سوي چې د دوی وسایط د هوان توغونکي ماشینګرنی او نور تجهیزات په نښه سوي دي. په عین حال کې د سوریه په شمال ختیځ کې د درو هوایي بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې یوه تخنیکي قطعه په نښه سوي چې د دې ډلې جنګي سنګرونه پناځایونه او نور پوځي وسایل په نښه سوي دي. اعلامیه وایي د سوریې حلب ښار ته نږدې یوه هوایي برید د اسلامي دولت ډله د دغه ډلې یوه بله تخنیکي قطعه په نښه کړې او کوبانی ته نږدې په یوه بله حمله کې د دې ډلې بل مرکز وشتل سوی او درې سنګرونه یې هم ویجاړ کړل سوي دي. او روسي خبر دای چې د عراق صدر اعظم حیدر البادی له اداري فساد سره د مبارزه په مقصد د اصلاحاتو لمخې د کابینې 11 چوکۍ منحل کړې دي. د البادی دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د په فوري توګه د وزیرانو شمیره له 23 څخه 22 ته د راټیټولو حکم کړی و. په دغو کسانو کې د صدر اعظم د درو مرستیالانو او څلور وزیرانو چوکۍ شامل دي او د حکم لمخې څلور نور وزارتونه له یو بل سره ګډېږي او له دې سره د بشري حقونو وزارت، د ښځو چارو ولایتي وزارت، د ولایتي او پارلماني چارو وزارت او یو بل ولایتي وزارت لمنځه ولاړل. د ساینس او ټکنالوژۍ وزارت د لوړو زده کړو او ساینسي څېړنو له وزارت سره ګډ سو او د روغتیا وزارت د چاپیریال ساتنې له وزارت سره ګډ سو. د حکم لمخې د عراق د ښاروالۍ وزارت به د رغونې او ښار جوړولو له وزارت سره یو ځای سي او د توریزم او لرغوني وختونو وزارت به د کلتور له وزارت سره یو ځای سي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتست. د جمهوری اسد سرچینې وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش په دزمري اسد پرته ویشتمه نه پیلېږي.
یو بل مناسب وخت چې کله مشکلات حل شي هغه ماده وشي بیا به تذکرې ویش پیلېږي.
افغان ځواکونو د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي خو خلک وایي
عملیات نتیجه نه ورکوي. په زرګونه کسان کورونه وارستوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که په بازارونو کې پر پاکستاني مالونو بندیز ولګول سي دوی به پر نورو لارو چارو غور وکړي. په ننګرهار کې سیلابونو زیانونه اړولي. په کندهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین تر دوه میاشتنی ځنډ وروسته پیل سوی. په افغانستان کې د اوبو د سرچینو په اړه د ازادي راډیو تحقیقي راپور او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ. افغان چارواکي وایي چې د تخنیکی ستونزو له کبله به د برېښنایي تذکرو ویش دزمري اسد پر اتویشتمه پیل نه سي، خو جمهوري اسد پرون په اعلامیه کې ویلي وایي چې ولسمشر د دغو تذکرو د امتحاني ویش پر بهیر ټینګار کړی دی. اعلامیه وایي چې ولسمشر د دغو تذکرو د امتحاني ویش بهیر د تخنیکی ستونزو د تشخیص لپاره ښه فرصت بللی دی. په همدې حال کې د ارګ د معلوماتي ټکنالوژي رئیس دغه اعلامیه مخشوشوونکي وبلله. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په ارګ کې د معلوماتي ټکنالوژي رئیس اسرار احمد کریمزی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د تذکرو د تخنیکی برخې د بررسۍ لپاره ګمارل سوی، ازادي راډیو ته وویل چې د الکترونیکی تذکرو ویش ځکه د خپلواکۍ په ورځ نسی پیلېدای چې تخنیکی ستونزې لا نه دي حل سوي.
رئیس جمهور لارښوونه وکړه چې د استقلال ورځ د استقلال د ورځ په مناسبت باندې ولمانځل شي. د تذکرو پیل په دې ورځ باندې نه کیږي. په یو بل مناسب وخت کې کله مشکلات حل شوي
په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتر څخه په خبره سوی اعلامیه کې د برېښنایي تذکرو د ویش د دقیق وخت په اړه له څه ویلو پرته راغلی چې پرون په دې اړه په یوه غونډه کې ولسمشر د برېښنایي تذکرو د ویش د امتحاني بهیر دوره د دغه بهیر د تخنیکی ستونزو د تشخیص لپاره ښه فرصت وبلله او ټینګار یې وکړ چې د برېښنایي تذکرو امتحاني پړاو دی پیل سي. په همدې اعلامیه کې مخکې ویل سوي چې په دې غونډه کې د برېښنایي تذکرو د ازمایشي ویش نیټه د زمري 28مه د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د ټاکلو په باب هم خبرې وسوې، خو څرګنده سوه چې د دغې ورځې ډېر تمرکز د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ستایلو او قدردانۍ دی. اسرا رحمت کریمزی وایي نه پوهېږي ولې داسې ذهن مخشوشوونکې اعلامیه خپره سوې، ځکه چې د هغه په وینا په دې غونډه کې ولسمشر نه دي ویلي چې د خپلواکۍ په ورځ دې یا د تذکرې په ازمایشي ډول وویشل سي. د راپورونو له مخې د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست غواړي دا تذکرې د افغانستان د استقلال په ورځ چې د زمري له 28مې نیټې سره برابره ده ورکول پیل سي، خو په دې برخه کې د تخنیکي پوهه لرونکي وایي تذکرې باید هغه وخت وویشل سي چې ټولې تخنیکي ستونزې حل سي. د ځینې تخنیکي ستونزو په اړه ښاغلی کریمزی داسې وایي:
دا کوم زیرمتون چې دی، کوم ډیټا چې خوندي ساتل کېږي، ډیټابیسونه چې دي، هغه هیڅ ډول انکریپشن نه لري. دا ډېره اندېښنې وړ خبره ده چې موږ دغسې د هېواد په کچه ارزښت لرونکي د هغه معلومات دغسې ډیټابیسونو کې خوندي کوو چې هغه انکریپشن نه لري، نو بله ورځ څوک کولی شي په اسانه پکې بدلون راولي.
د شاغلی کریمزی په وینا دوهمه ستونزه دا ده چې ټاکل سوې ده چې په ټولو ولسوالیو کې د هیوادوالو د ثبتولو لپاره به حکومت مرکزونه جوړوي او د انټرنیټ له لارې به هغه معلومات ډیټا مرکز ته لیږل کیږي. د ده په وینا په ټولو ولسوالیو کې حد اقل 2G انټرنیټ هم نشته. یو بل حساسه مسأله په برېښنایي تذکرو کې د ملت په توګه د افغان کلمې د ذکر ده. ځینو مدني فعالانو ویلي چې که ارګ پرته له افغان کلمې د الکترونیکي تذکرو د ویش اجازه ورکړي، دوی به لاریونونه وکړي. د دې په ځواب کې اسرار احمد کریمزی وایي چې تر سیاسي ستونزو مخکې باید تخنیکي ستونزې حل سي، ځکه چې لا هم دا ستونزې پر ځای پاتې دي او له همدې کبله په اوس وخت کې د تذکرو ویش شاید د ګټې پر ځای نقصان وکړي. اسرار کریمزی زیاته کړه چې له ولسوالیو څخه مرکز ته د معلوماتو لیږلو لپاره د انټرنیټ ملي شبکه چې د افغان ټلیکام د فایبر لاری اسمو ته رسول سوی اصلي سرچینه له پاکستان ده. د هغه په خبره د یوې ملي پروژې له یوې داسې زربینا سره نشلول به ډیر د اندېښنې وړ وي، نو ځکه باید د نوي تذکرو په ویش کې د پام وسی او پر دې کار دې بیړه نه کیږي.
مومر دل چې افغان چارواکي وایي د تخنیکی ستونزو له کبله شایي د برېښنایي تذکرو ویش د زمري یاست پر 28مه پایل نسی. په کندز ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ګډو ځواکونو په خان آباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغو عملیاتو د وروستي حال په اړه اجمل آرین له سیمې رپورټ را لېږلی.
د کندز د امنیت قمندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي، همدارنګه دولتي ځواکونه وکړي هم د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. د خان آباد په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي، همدارنګه وکړي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي او په دې عملیاتو کې دوه تنه غیر مسول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې درې اونۍ کېږي د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي، ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري، خو د جګړې له کبله له دغې سیمې څخه او د خان آباد ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بې ځایه شوي له ازادۍ راډیو سره خپل ستونزې داسې بیان کړي:
عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونا وارسوي، مالونه هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بېرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوال او راستنیدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د نوموړي ولایت له خان آباد او قلایزال ولسوالیو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري، څو نیازمنې کورنۍ په ګوته کړي او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توزیع کړي. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خان آباد ولسوالۍ په جنگل باشي او بوهن سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژلي دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې درنه تله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې تلفات هم اړولې دي. په جلال آباد کې شاه محمود شینواري دغه مسله تعقیب کړې ده. شینواري صاحب، سهار په خیر، څه دي په دې اړه تازه جزئیات؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، پرون مازدیګر ناوخته د شنوارو په دری ولسوالیو کې سخت سیلابونه راووتل چې هغه غنیخېلو، دور بابا او نازیانو ولسوالیو کې. په ننګرهار کې د سرې میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي د لومړنیو معلوماتو له مخې ازادي راډیو ته ویلي چې په غنیخېلو ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په 15مه، 16مه، 18مه، 18مه او 19مه ویالو سیمو کې په مجموع کې 100 کورونه تخریب شوي دي چې زیاتره پکې بیخي د منځه وړي دي. په همدې ولسوالۍ کې شپږ تنه چې دي هغه لومړني ارقام ښیي چې سیلاب وړي دي، چې په دې شپږ تنه کې 1 تن جسد پیدا شوی دی. ورپسې دور بابا د ګورکو په ساحه کې هم سیلاب سخت تخریب کړی چې په دې کې 60 کور تخریب کړي دي. د ځاني زیان په اړه معلومات نشته. او نازیانو ولسوالۍ کې بیا 10 کورونه ولسیوی دي چې پکې درې کسان هم سیلاب وړي دي. اوس په لږه جسدونه درک هم نه لګېدلی. مومندره کې بیا یو بازار په بشپړ توګه باندې وړی دی، او یو د چرګانو فارم چې شاوخوا 3000 چرګان پکې وو دی په بشپړ توګه له منځه وړی دی. په مجموع کې دغو ولسوالیو کې په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه او همدارنګه د دغو ځمکو دپاره سربندونه هم تخریب شوي دي.
شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې ومردل چې د ننګرهار په 100 سیمو کې سیلابونه راغلي چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. په کندهار کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو ضد واکسین تر 2 میاشتنی ځنډ وروسته بیرته پیل شو. دغه واکسین 2 میاشتې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو له ګواښ وروسته بند شوی وو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغو سپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د 2 ساعتونو لپاره اوریدلی سئ. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه راغلی.
برتانوی ډیلی ریکارډ خبرونه لیکي برتانوی ځانګړي ځواکونه بیرته د افغانستان په جګړه کې ښکیل شوي، او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړي. د خبرونه په وینا د په داسې حال کې چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون 1 کال مخکې د افغانستان جګړه ختمه اعلان کړې وه. د برتانیا د ځانګړو ځواکونو غړي له امریکایي خاصو ځواکونو سره تقریبا هر شپه په هغو عملیاتو کې برخه اخلي چې د استخباراتي وسلوالو په وړاندې مخته وړي. د ډیلی ریکارډ خبرونه په وینا ټاکل شوی و چې دغه برتانوي ځواکونه د هغو افغان امنیتي ځواکونو د سلاکارانو په توګه ملاتړ وکړي چې له دوی سره یې په روزنه کې کلونه وخت تیر کړی دی. خو لوړ پوړو پوځي سرچینو دې خبرونه ته ویلي چې دغه ځواکونه د تروریستي بریدونو د مخنیوي د عملیاتو مشري کوي او هغه پلانوي. یوې سرچینې ویلي چې په تېرو 6 میاشتو کې برتانوي ځانګړي ځواکونه د افغان کماندوي ځواکونو له روزنې د مشکوکو طالبانو د نیولو لپاره د کور په کور تلاشیو ته مخه کړې ده. اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخواني مشر جنرال حمید ګل د مړینې په اړه لیکي. پاکستاني چارواکي د هغه پر مړینې خفګان څرګندوي چې د دوی څرګندونې به د پاکستان د ګاونډیانو افغانستان او هند چې هغه ډېر کلونه په دواړو کې د استخباراتي وسلوالو ملاتړ کړی غوسه راوپاروي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان صدر اعظم په خپل ټویټر پاڼه کې د حمید ګل پر مړینې ژور خواشینی څرګنده کړې. د پارلمان غړي عارف اولوی حمید ګل یو ستر شخصیت بللی، خو افغانستان او هند به چې حمید ګل ته د پاکستان د تر ټولو هغه لوړ پوړي چارواکي په توګه ګوري چې په ښکاره په دواړو هیوادونو کې د شخړو ملاتړ کړی دغه څرګندونې په غوسه کړي.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سیده دي. ترڅنګ په افغانستان کې د اوبو د سرچینو په اړه د ازادي رادیو تحقیقي راپور هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي، او متاسفانه دغه ټوله
دوه زره او 15 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته نه وي.
له ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو خپرېږي.
په تیرو 6 کلونو کې په افغانستان کې پرله پسې وچکالي او په غیر مسلکي ډول د ژورو څاګانو کیندنې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د چاپیریال ساتنې متخصص او په پراګ کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې څیړونکی ریاض درمل وایي په کار ده چې په نژدې فاصله کې د کوهیانو د کینستلو مخه ونیول شي.
دا اوبه د ځمکې لاندې د ټول یو سطح نه د ټول په یو جسم کې نه دی پرتې، دا د مختلفو د تیګو او د دې په منځ کې پرتې وي، نو که په کوم ځایونو کې چې د دوی د ټولېدو ظرفیت کم وي، د جمع کېدو ظرفیت کم وي، په هغې ځایونو کې باید د اوبو د راویستلو سیستم تنظیم شي، یعنی په ډیرو زیات فاصلو کې کویان ول شي او اوبو دراوستلو او د اوبو بیرته داخلېدو په منځ کې یو ښه توازن وساتل شي، یعنی هغه اوبه چې موږ راوباسو هغه هم راوبو باید بیرته د سیستم ته داخل شي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي دي چې په کابل کې 9.8 میلیونه متر مکعب ریچارج وبشته او اوسنی مصرف 1.1 میلیونه متر مکعب دی، چې په دې حساب هر کال 2 میلیونه متر مکعب اوبه کمی وي. د افغانستان په نورو سیمو کې هم د اوبو سطح ټیټه شوې ده. ډبلیو ایس یو موسسه د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې له 1991 تر 2012 کال پورې یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې په دې سیمو کې په ځینو ځایونو کې 6 متره او په ځینو کې 8 متره تر ځمکې لاندې اوبه ټیټې شوې دي. په ښارونو کې د اوبو د کچې د ټیټېدو علت د منرالي اوبو چینې د کتاب لیکوال انجینر ستانه میر زهیر داسې بیانوي.
هغه شنه پارکونه د منځه لاړ، په هر ځای کې ځایونه سیمک شو، اوبه مکمل چې باران شي او هغه د دې په ځای چې ځمکه لاندې جذب شي، هغه تومات د سیمټو او د سیمټو ویالو د لارې د کابل سیند ته رسیږي او کابل سیند یې بیرته اټک ته رسوي. نو ډېر ژر که دغه لاره مخه ونیول شي، د افغانستان د ځمکې لاندې اوبه په کابل او په نورو د ښارونو په مرکزونو کې دغه حالت شي، خپل هغه ښاري ارزښت په دلاسه ورکړي، ځکه چې هلته اوبه ورځ په ورځ باندې اوسېږي، مختلف واټر پمپونه ورته لګېږي، بې اندازې اوبه ویستل کېږي او بیرته د اوبو تغذیه نشته.
د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کې روان کال د ټرک د اوبو کمیدو ته اندېښنې شته. د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې سږ کال شایي په کابل کې د اوبو ستونزې زیاتې شي. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوژي سروې رئیس انجینر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته آب در دریای کابل به صورت بسیار زیاد جریان داشت. امسال آب در دریای کابل بسیار کم است، جناحین ریچارج چیش کمتر است. امکان دارد که امسال شهر کابل با مشکلات آب تا اندازه ری دچار شد.
انجینر طاهر زیاتوی چې د کابل تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د ساتنې لپاره پکار ده چې د کابل په سیند کې اوبه وبهیږي. انجینر ستانه میر زهیر په دې باور دی چې د کابل تر مځکې لاندې اوبو لپاره د مځکې د سر د ډنډونو ژغورل پکار دي.
ډېر امکانات موږ ته شته چې د کابل د زیرزمینې اوبو د تغذیې لپاره دغه عادي نلو هغه جو ډنډونه جو دا و د کرغې بند که د کرغې بند واسطه نه وای تر دارالامان د کرغې نه رانیولې تر دارالامان او تر د پلتسنجي او کاټې پروانه پورې دغلته به سستې اوبه نه وای لیدلې. همدغه د کرغې د بند د باراني اوبو د ډنډ هغه د زیرمه ده چې دا دغه اوبه بیرته هغه کېږي، هغه باران اوبه دي هملته ورته یو مصنوعي ډنډ جوړ کړی دی، همغه اوبه هلته جذبېږي او د کابل د زیرزمینی اوبو د دغه ساحې اوبه هغه کوي په اصطلاح باندې تقویه کوي او بیرته هغه کېږي.
انجینر زهیر زیاتوي چې د اکثرو لوړپوړو ودانیو تر څنګ ژور څاګان داسې ځای ایستل شوي دي چې هغوی ته نږدې بیا د فاضله موادو لپاره کندې جوړې شوي دي چې له دې سره هم تر مځکې لاندې اوبه چټلې کېږي. د انجینر زهیر په وینا بدرف ساګان باید لږ تر لږه له 150 تر 300 مترو لرې وي، خو ډېر ځای داسې نه وي. د چاپیریال ساتنې د برخې متخصص ریاض درمل د بدرف ساګانو په اړه وړاندیز لري.
داسې ټیک سیستمونه جوړ کړئ شي چې هغه د ځمکې لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی داسې سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر 100 یا 150 کلو پورې دغه ناپاک مواد چې دي د ځمکې اوبو ته ګډ نه شي. له 100 یا 150 کلو وروسته دغه مواد خپله د بیولوژیکي لارو ډیکمپوز کیږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال ته تاوان رسوي.
د څېړونکو په وینا تر ځمکې لاندې د اوبو د پاک ساتنې لپاره په ښارونو کې تر ټولو غوره لاره دا ده چې کانالیزیشن سیستم جوړ شي. خو د کانالیزیشن سیستم ګران بیه دی، ډیر مصرف پرې راځي. که داسې وي افغانان به څه کوي؟ بیا هم له ریاض درمل څخه اورو.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو د پاره یا د 500 کورونو د پاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کمو امکاناتو باندې موږ برابرولای شو ترڅو فوزله مواد راشي او هغه ځکه جوړ شي د زمکه په سر سیستمونه دي. یعنی ضروري نه ده چې د زمکه د لاندې موږ دې ته پایپونه جوړ کو، د زمکه په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړی دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې همدغه مواد راوباسي، باید دا یو ځای ورته جوړ شي او هلته راشي. او د ډېر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نه چې راځي، دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکړي او دینا موږ ګاز جوړ کړو، همدغه ګاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکاروو.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د افغانستان د تراکو په پاړه یو څېړنه کړې او د کتاب په شکل خبره کړې ده. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال وی چې افغانستان له خپلو روانو اوبو سمه استفاده نه ده کړې، نو خلک اړ شوي دي چې د ټکنالوژي په مرسته د ځمکې لاندې اوبه استخراج کړي.
افغانستان کې تر ځمکې لاندې اوبو له تحدید سره مخامخ دي، د دې لپاره چې موږ خپل روانو اوبو نشو استفاده کولای او بندونه نه لرو، دلته مجبوریږي چې ډېر استفاده لپاره د ټکنالوژۍ په مرسته د ځمکې لاندې اوبه استخراج کړو. دا نه یوازې دا چې د اوبو سطح تر ځمکې لاندې کینوي، بلکې یو شمېر ایکولوژیک او چاپېریالي ستونزې هم د افغانستان لپاره.
د ځینو څېړونکو په وینا د افغانستان اوبو ته د طبي ستونزو او نه احتیاط ترڅنګ اداري فساد ستونزې پیدا کړې دي. انجینر ثانی میرزهیر وایي چې د قرغې له بند پرته د کابل د نورو ډنډونو د له منځه وړلو هڅې روانې دي.
عصمت خان هلته اوس تقریبا د کابل د هماغې سیمې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو یو د تغذیې یو ښه مرکز و، مګر متاسفانه خبر شو چې هغه هم اوس د زورواکو لخوا نیول شوی دی او ورځ په ورځ هغه ډنډ د منځه ځي. او همدغسې د بندې غازي و، بندې غازي هم په همدغه دپاره جوړ شو د کابل او د شاوخوا د ځمکې اوبه باید زیرزمیني تغذیه کړي، نن هغه هم د وچېدو په حال دی. نو که دغسې لازم تدابیر ورته ونه نیول شي، د اوبو ضایعات بې اندازې زیاتې، او متاسفانه چې بیا هم وایم چې دغه دغه د زراعتي ځمکې باغونه شنه پارکونه ټول په ودانیزو هغه باندې جوړ شو، ودانۍ پکې جوړې شوې، او دغه ټوله تغذیه د اوبو لاندې تغذیې سرچینې چې دي د منځه ورځ په ورځ ځین کېږي.
د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دی چې د کابل په سیند کې د اوبو د جریان لپاره باید ډیر مصرف وشي. د قانونو د وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوجي سروې رئیس انجینر محمد طاهر په دې اړه وویل:
برای ایجاد کابل مسار پیادم به این مفهوم کار است که باید در قسمت شاتوت بند شاتوت تکرار شود موقعی که ما ضرورت نداریم، مثلا موی جدی، دلو، هود، حمل، سوز، بعد اینمی آب که ما باید در بند شاتوت ذخیره شود تابستان که موقعی که ما آب ضرورت داریم و در زمین باران و ترسبات اتمسفری کمتر است، اونمو آب به یک پیمانه کمتر یا به یک پیمانه متوسط از دریای کابل جریان داده شد تا که جنرال خود ریچارد.
انجینر محمد طاهر بیاوی چې د شاتوت د بند جوړیدو لپاره سروی هم شویده او اوس باید د انرژی او اوبو وزارت لاس په کار شي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې حکومت به بندونه جوړ کړي، خو که خلک همکاری ونه کړي د اوبو ستونزې نه هواری شي. د هانور په پوهنتون کې څېړونکی او د کابل د ساینس پوهنځي استاد محمد تنها وایي:
دغه موضوع چې د قانون وزارت یاده کړې ده د بندونو د سیندونو د اوبو د زیاتوالي لپاره ابګردان بندونه ښه دي، خو مشکل یوازې په زموږ په اوبو راګرځولو کې نه ده یا د اوبو پوچېدلو کې. اول خدا ده چې د اوبو چېدل یوازې په دې پورې اړه نه لري چې بند وکینی، دکه دا غیر فنی څاګانې چې په خپل لپاره پارکور کې یو دوه کیندل شوي دي د اوبو ځان ته ورجذبوي، او متاسفانه موږ د اوبو د مسون او په محاسبه شوي استعمال سره هم ډېر بې پروايي او اکثره وخت ضایع کوو.
که چیرته خلک مات نلونه جوړ کړي او د څا اوبو بې ځایه ضایع نه کړي، نو کېدای شي چې تر یوه حده د اوبو د کمبود مخه ونیول شي.
محمد ولی هیوادمل له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي په هلمند کې د بیکاری له کبله ځوانان په قاچاقي ډول پردوی هیوادونو ته پټه ګډ سوي او ځینې په نشي موادو اخته سوي دي. نعمت الله انډیوال له اروزګان لیکي، زما په نظر کې خلکو ته کار پیدا سي، دوی به په خپله له جنګونو څخه لاس واخلي. محمد عارف وفا لیکلي، ولسمشر اشرف غني له پاکستان څخه آخري خبر ترلاسه کړي، کنه نو پر ولس دې غږ وکړي چې تر څنګ ودرېږي. خلیفه خپلواک له کونړ لیکلي، د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پخواني مشر حمید ګل مړینه به زما په نظر د سولې له راتګ سره مرسته وکړي. عبدالوسیع هلمندوال لیکلي، له ولسمشر غني غواړو چې څومره ژر کېږي د برېښنایي تذکرو ویش دې پیل کړي. او احمد ولی خپلواک لیکلي، ستاسو څخه هیله کوم چې یو ځل د هلمندوالو ستونزه د برېښنا په اړه وڅېړي او د خلکو غږ تر چارواکو ورسوي. اتنیمی بجه سوی ده مهم و خبرون و سرخطون اله محمد قاسم سلیمان لوری.
د افغانستان د جمهور ریاست سرچینې وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش به د زمري ریاست پر اته ویشتمه یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو په ورځ نه پیلېږي. په هلمند کې د ملي اردو مسؤلین وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او څه باندې 1.5 نور ټپیان دي. د ولسی جرګې غړی او په ختیځه سیمه کې د جهادي شورا مشر حاجی حضرت علي د یکشنبه په ورځ د جهادي مشرانو یو غونډه رابللې وه او وی ویل چې د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمبارۍ له کبله 40 تنه مشکوک سختدریځي وسلوال وژلي دي. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل ډزې او د هوانونو انداختونه کړي چې له کبله یې لږتر لږه 8 ملکان وژل سوي او په لسګونه نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو او دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پرون ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د 24 ساعتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حمله کړي دي. او د عراق صدر اعظم حیدر البادی له اداري فساد سره د مبارزې په مقصد د اصلاحاتو له مخې د کابینې 11 چوکۍ منحل کړې دي.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو اوریدل د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي کې د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیز ولګول سي، دوی به پر نورو لار چارو غور وکړي. دغه سرګندونې په داسل کې کېږي چې د افغانستان ځینو مدني فعالانو او عامو خلکو په هیواد کې د مخالفانو د حملو په عکس العمل کې ویلي چې افغان سوداګر دي له پاکستان څخه مالونه نه واردوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
وروسته لدې چې د افغانستان یو شمیر مدني ټولنو او عامو خلکو هیواد ته د پاکستانی مالونو پر واردولو د بندیز موضوع مطرح کړه، د سوداګرۍ او صنایعو خونوي که د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیزونه عملی شي، له سوداګرو او واردونکو به وغواړي چې د خلکو د ضرورت وړ مالونه له نورو هیوادونو وارد کړي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان تجارت تر ډېره ځایه د پاکستان له مارکیټونو پورې تړلی، او که د هغه هیواد د محصولاتو او تولیداتو په واردولو بندیزونه ولګیږي په نورو لارو یې باید غور وشي.
تقریباً اضافه 70% در بازارهای ما جنس پاکستانی فروخته میشه.
څه باندې 80% پاکستانی مالونه زموږ په بازارونو کې پلورل کیږي. څرنګه چې اقتصادي پلوه پاکستان پورې تړلی وي، باید په بدیلې فکر وکړو څو خلک له ستونزو سره مخ نه شي. خو سمدلاسه نشو کولای خلک مجبور کړو چې پاکستانی مالونه مرانیسي.
خاغلی علی کوزی بوویل، د درملو د واردونکو ټولنه د خلکو له خوښې سره سمه حاضر شوې چې پاکستانی درمل وارد نه کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو لویو ښارونو کې د مخالفینو په مسلسلو بریدونو کې په سلګونو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. خلک وایي دا بریدونه د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته ترسره کیږي. دغو وژنو ته په کتو سره خلکو او مدني ټولنو غږ پورته کړ چې سوداګر د نور پاکستاني مالونه نه واردوي، که څه هم حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ښاغلی الکوزی وایي چې په پاکستانی مالونو د واردولو بندیز لګول د دواړو هیوادونو په زیان دي. په عین وخت کې ISI یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي چې افغانستان د تولیداتو او محصولاتو لپاره ښې زمینې لري او که پام ورته وشي تر ډېره ځایه د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حق جو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د بسیاری از قلم های تولیدی ما ظرفیت بلند تولیدی داریم.
په ډیرو برخو کې موږ د لوړ تولید ښه ظرفیتونه لرو او کولای شو چې کورنۍ اړتیا پرې پوره او حتی بهر ته هم صادر کړو. موږ اړتیا نه لرو چې نوشابه له بهره وارد کړو، ځکه چې په هیواد کې په کافی اندازه اومه مواد او تازه میوې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال سربیره په افغان بازارونو کې د پاکستانی موادو پر خرڅولو په یو شمېر ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او ځینو نورو سیمو کې حتی د پیسو راکړه ورکړه هم په پاکستانیو روپیو ترسره کیږي. کارپوهان وایي که څه هم د پاکستاني مالونو نه واردول به د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د زیاتولو لپاره هڅې تیزې کړي، خو تر یوه وخته پورې به خلک له ستونزو سره مخ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوی عزیزان د کورنۍ غړي دوستان ملګری لټوي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس هم راولېږئ. ګرانو دوستانو، کله چې تاسو ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نومونه واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، ډېر به منځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، خو د پروګرام په پیل کې راځئ چې د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم په کومو کې چې تاسو کولی شئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته راولېږئ. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو، په وار وار له ازادي راډیو نه موږ داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړي دي چې اوریدونکو ویلي دي چې ډېر کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي، او موږ په وار وار له دغو کسانو نه هیله کړې ده چې لطفا د موږ اوریدونکي مه ځوروي، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. د نن ورځې په تلیفوني پیغامونو کې یو ورور داسې تلیفوني پیغام موږ ته رالېږلی دی چې ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځبروي. یو وار بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا خو ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. نو ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې داسې یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېښی دی او ویلی دی چې د اسیر خان په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه محمد د هلمند ولایت د کلي دولت ولایت زمنداور د لسن یو د لوی نیسو اوسېدونکی یم. موږ وصل پنه د اصل خمجه ودانه پیدا کړی دی. د اصل خان په نامه د اغلس کله کې سره دی.
آزادی ریڈیو خبریں پا آزادی ریڈیو کے دور کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا واقعی است که دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې د نن ورځې په دغه پروګرام کې هم د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي او اورېدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زاجی محمد د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د مازک ته خبره. زما یو ورور په نام د احمد دی، مشهور په تور باندې وو. کال مفتی شاوخوا ښځې د کور نه لره د شوي د ده په هکله که څوک معلومات لري او یا دوی خپله د پیغام اوري، موږ ته په دغه لمبر باندې زنګ وایي. لمبر دی د 0 0 2 0 5 1 9 8 1. لمبر یو ځل بیا هم 0 0 2 0 5 1 9 8 1. مننه کوم. پرون د یکشنبه په ورځ داسې واقعه پېښ شوه چې دا تاسو پیغام نشر کړی. زما پیغام یا نه کفنا کې باندې خلک زنګونه وي په یو نامو په بل نامه باندې خلک زیری بیا تکلیف او مشکل کې شي. لا دا پورته وي. مننه کوم تاسو ما تیرم.
السلام علیکم، علی محمد د روزګان ولایت څخه خبر کوم. ما یو راځه اسمت نیږي چې دا یو کال کېږي ورته په دې اخلاق کې څوک معلومات راکې. ډېر مهرباني دی. او ټلیفون نمبر 0 0 8 0 3 8 5 2. د روزګان ولایت ته پایناوی اوسېدونکی دی. یو کال کېږي چې ورک دی. ترینې ورکول کېږي. السلام
علیکم. ورک لرم زه د بادغیس ولایت یم، رمیزه یم. ما دا اکا زوی جمعه خان میږي. جمعه خان د مولادا د اکا په ولادت پلار دی. دا زما اعلان دی ورسېږي. شماره در کوم 0 1 8 2 3 2 8 0 9. دغه شماره باندې دی که چیرې پیدا سو او ما ته دې زنګ ووسي. وسلام.
السلام علیکم، زارې محمد دی پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کوم څه حاکم دورو کارځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي او کاله د مخه له کوره وتلی او پکې شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني دا ځینې ښې ده. دي درمیانه قد لري، سترګې تقریباً شنې او د لاس منځنۍ ګټه یې مخکې زخم شوې بېرته کږه روغه شوې ده. زه یې زما خپل اوري او یا یې د لنډې والانه اوري. د معنوي ورو له مخې انسان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ سړي کې شماره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
یو ګونګې ورو ورک دی هر مسلمان کا معلومات لري په دغه شمیره جوړنګا ته وي صفر و صفر شپږ ات درې پنځه ات شپږ بیا یو پلا تکرارم په شمیره صفر و صفر شپږ بیا شپږ پچې بیا درې بیا پنځه بیا ات شپږ وسلام
زه د کلستان د ولسوالۍ د مغلاباد د کلي خبره کوم نوم یې خدایده دی زما یو د اکا زوی ورک دی دېرش کاله کېږي د اقبال په نامه دی مخکې ورځو کې زه اعلانونه کړي خپل لمبر یې نه دی پرېږدی موږ ته خدای دې خپل لمبر موږ ته پرېږدي وي د حاجي سربلنګ زوی دی د ورونو نومان یې یو ورور نوم یې باغ دی بل ورور نوم یې ملا بختیار دی د بل ورور نوم یې محمد دی د کلستان د ولسوالۍ د مغلاباد د کلي دی اقبال نومېږي نو د لمبر نه دی اعلان کړی موږ ته دا زما لمبر دی ما ته زنګ ووي صفر و شپږ پنځه صفر یو څلور سلور ات پدغه شماره دی ماته زنګ وی و سلام.
السلام علیکم. د هلمند ولایت واشی ولسوالۍ اوسېدونکو په ادامه احمد دمیر زما یو ورور دی ورکړی تر نجي په وخت کښې په جلال آباد کښې په غونډې اشتاجه کښې ضابط وو. بیا د هغه څه کلی بلخشان ته د هغه څه نظرکه شوی دی. په هر چا ته که د ده په هکله معلومات شته ما ته په دغه شماره زنګ راوړي 0501 05 3 4 او که دوی خپله اوري هم په دغه شماره بیا د شماره تکراروم 0501 05 3 4 3.
بله سلام علیکم. زما یو د اکا زوی دی د کریم اکا مرحوم زوی دی. دا څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی د معلومونه څخه هر چا ته که د احمد په نامه دی هر چا ته که د ده په هکله معلومات یا دی خپل د زما زغه اوري لطفاً په دغه شمېره دې ما ته سره تماس ونیسي 0501 06 05 3 4. شمېره یو ځل بیا تکرار 0501 06 05 3 4. هر چا که دا معلومات ما ته راکړي 10,000 روپۍ انعام لري. وسلام.
زه د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. حکیم د کونړ ولایت تجریش ولسوالۍ خدا پیغام ته چکر کوم. زموږ یو عزیز دی دا 15 کاله کېږي چې د کوره څه نادرکه شوی دی. مومن خان نومېږي. د پلار نوم یې ادم خان دی. د هلمند ولایت تجریش ولسوالۍ اوسېدونکي دی. هر چا ته که د ده په اړه معلومات یا د مرګ یا د ژوند په دغه ټېلېفون کښې زما سره معلومات وکړي 0501 05 3 4 5. یو وارې بیا وایم 0501 05 3 4. مننه.
السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه د رباط کلي څخه د ازادۍ راډیو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زما ماماګانې تقریبا د 10 کاله څخه نادرکه دي. د خان اباد ولسوالۍ دي او په قوم باندې د وردګان دي چې د یوه نوم ګل محمد او د بل نوم مساجان دی. که دوی زما غږ اوري او یا د دوی قریبان زما غږ اوري په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي 0501 05 02 50 10 20. یو ځل بیا لمبر تکراروم 0501 05 02 50 10 20.
سلام علیکم. زه خان شیرزاد ولسوالۍ زما یو ورور اصغر خان د ننګرهار ولایت څخه د یو اراده موټر سایکل سره نادرکه شوی 15 کاله کېږي. که هر چاله معلومات وي په دغه ټېلېفون شمېرې دې ما سره اړیکه ونیسي 0509 06 05 03 04. بل ټېلېفون شمېره ده 0800 89 03. ډېره مننه. السلام علیکم.
زما لېونی ورور ورک دی په نامه د محمد ګل دی. دا 2 میاشتې کېږي چې ورک دی. که ما ستا لیدلی وي د ازادۍ راډیو ته دا اعلان کوم په دغه ټېلېفون شمېره موږ در کړو پر دغه شمېره به زنګ را ته ووي. سره کالي دي سبور پېشني پټوی په سر کښې پېچلی دی. د باغران دی چې پوښتنه ځینې وایي کښې چېرته دی وایي باغران ته ځه مونږ باغران یادوي. د باغران د ولسوالۍ دی د جاخته د سیمې دی. هر چا چې لیدلی وي دا موږ لمبر ورکور زنګ دې را ته ووایي چې پوښتنه ځینې وایي چېرته دی وایي باغران ته ځه مونږ باغران یادوي. تور پاپل تپلې په پښو دي لېونی دی په ژبه نیماک دی. بس هر چا لیدلی وي وروره بس موږ ته خبر را کړي
تماله دا 0501 05 02 50 10 50 10. بیا 0501 05 05 3 0. شمېره دې موږ ته زنګ وایي. د خیر محمد ورور دی محمد ګل نومېږي.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 00 420 11 40 15.
زه خان محمد دریشت ولسوالۍ ستا سره په تماس کښې. زما نیکه دی 50 کاله دی. 3 کاله مخکې ورک شوی دی. د ازادۍ راډیو ته موږ ته په دې شمېره زنګ ول شوی و 0501 03 06 06. که پر دغه لمبه بیا موږ ته زنګ راغلی موږ به ډېر خوشحاله شو. 50 روپۍ مو جایزه باندې ایښې ده. السلام علیکم وسلام. ازادۍ راډیو کامیابه دې وي.
السلام علیکم. زما ورور چې
السلام علیکم، زما نوم سید رسول د غزنی د ولایت ګیلان د ولسوالۍ د رسنۍ اوسیدونکی یم. زما یو ورور ورک شوی دی، دا څلور کاله کېږي چې ورک ته او له کوره نه درکه ده. که چا ته معلومات وي یا ورته معلوم وي، نوم یې تاج رسول ولد رضا محمد. که چا ته معلوم وي یا یې حال ته لري، نو موږ ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي: 0 8 9 8 3 1. یوه شماره بله هم ده: 0 8 9 8 3 1. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 9 8 3 1. دا بله شماره: 0 8 9 8 3 1.
الو، السلام علیکم. زه په خپله رضا محمد دی غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو دوی په نامه د رسول نه څلور کاله کېږي چې کوره نه ده، حال او احوال یې نه معلومېږي. هر ځای وي، که په پاکستان کې وي، که په افغانستان کې وي، که په ایران کې وي، هر مسلمان ور قیمته هر وي وهدی په خپله هر وي مسلمانۍ همدردۍ په خاطر دي. زما سره په دغه شماره تماس ونیسي: 0 9 3 1 8 1 5. شماره بیا تکرا: 0 9 3 1 8 1 5. او یاد په دغه شماره زما سره تماس ونیسي: 0 8 0 9 8 1 5. شماره بیا تکرا: 0 8 0 9 8 1 5. په دغه شماره دي تیر دې د ازادي راډیو څخه زما دا پیغام نشر کړي او نشر کړي وسپاري.
سلام علیکم. ما سلامونه دي د ازادي راډیو کارکونکو ته ورسېږي. موږ یې ورک شوی اختر محمد نامه دی، د رحیم زوی دی، مانا یو ورور حضرت دی، والد ګل دی، خان ګل دی. او معنا مثلا چې څوک په دغه پر یو نقشه پر لاس باندې خپل پلان د دنوم نوښته دی، که معنا یا مړی یا معنا مثلا ژوندی دی، دغه نقش را سره لاس کې نقشه ده. که معنا مثلا دغه نقشه چا لیدلی، معنا یا مړی یا ژوندی، معنا په دغه موږ سره تماس ونیسي: 0 8 9 2 0 3. دواړه تکراروم: 0 8 0 8 9 5 2 0 3. مانا جایزه هم لري چې مانا مثلا څوک رد ولري چې مانا تایید سي، مانا مثلا جایزه هم ورکوو. وسلام مسلمانه. مانا زما نوم تورجان دی، غلاولي په کوم زوره یم. سلامونه دي ټولو چې ما غږ سړی اوري. مانا د رادو د طرفه څخه سلامونه دي ګورو ته ورسېږي. وسلام، د خدای په امان.
زما یو ورور دی، ورک شوی دی تقریبا داسې 15-16 کاله کېږي، د هلمند ولایت کې د ګرشته ولسوالۍ دی، محمد داود نومېږي، د کاري شهزاده زوی دی. تقریبا د طالبانو په وخت کې ورک شوی دی، هېڅ معلومات یې نشته، نه د ژوندي نه د مړه. که چېرې د چا سره وي یا چا ته معلومات وي، دغه په دغه نامه د داود نومېږي، د کاري شهزاده زوی دی. د ورونو نومان یې دی: عبدالعزی، محمد یونس، محمد عبدالباری، نصیب الله، نصیب الله. دغه ورونه دی. که چېرې یا دی زما غږ اوري، په دغه شمېره دې زنګ راته وي. که چېرې یا چا ته معلومات وي په دغه نامه سړي، او په دغه نمبر کې ما ته زنګ ووهئ. 0 5 15 3 3 5 15 5. یو وار بیا بیا تکرار کړم: 0 5 15 3 3 5 15 5. دغه نمبر دی، خدای په امان درم.
سلام امیر دی صاحب ته. زه مرک مشهور په امیر محمد ترغان دی اقصی دی فیض آباد ولسوالی څخه خبرې کوم. ما یو زوی دی عمران په نامه، 14 کاله عمر یې ده. د شبرغان د ولایت جامع جومات د چغسای د زرګرخانې څخه له کوره سربخوده ورک شوی ده. 16 کاله یې کېږي. څه نادرکه ده که هر چا ته معلومات یې، نوم یې عمران ده، د امیر محمد زوی، قوم خروټی، 14 کاله عمر ده، 15 کاله کېږي چې ورک شوی ده. هر چا ته که معلومات یې، کوم مسلمان ته معلومات یې، مونږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي: 0 9 4 4 8 9 7 5. شیرینی ورته ویل کېږي. وسلام.
د سنګین د ولسوالۍ څخه، د شکر د شلې د کلي څخه زه سعدالله خبره کوم، چې دا 1 کال کېږي زما زوی د سنګین د ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. تللی و کوټ ته، په کوټ کې یوه میاشت تېره کړې وه. بعد یوه میاشت د کوټ څخه ورک شوی دی. نو اوس دا 1 کال کېږي چې موږ ته د مرګ او د ژوند پته نشته، هېڅ معلومات نشته. موږ ډېر پسې ستړي شوي، ډېرې منځکې هم پسې کتلې دي. زما د زوی، زما زه سعدالله یمه، د سنګین د ولسوالۍ خبره کوم. زما د زوی نوم عبدالبصیر دی. په دغه د ټلیفون په دغه شماره ما ته بیا زنګ ووهئ: 0 5 93 0 2 2 1 5. په دغه زما د ټلیفون نمبر دی. نو زه په دغه هلک پسې ډېر سړی شوی یم. ته چې کوشش ما سره وکړې چې دغه را پیدا کړي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند د ولایت بندي کجکي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ایو ماما دی د حبیب الله په نامه دی. تقریبا د 3 کاله لشکرګاه د ښار څخه نادرکه. په هر مومن مسلمان ورور په حق له د مرګ یا د ژوند معلومات دي. په مهرباني دي وکړي په دغه شماره دي زما سره اړیکه ونیسي: 0 5 9 4 3 2. ټلیفون شماره یو ځل بیا: 0 5 9 4 3 2.
زه غواړم د موږ روز غږ دی. عبدالولي نوم یې دی. د وردګ د ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د عبدالرې د کلي دی. زه غواړم چې د په هکله ما ته راپور راکړئ. د ما شماره ده: 0 8 3 0 6 3 8 6. وسلام.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وایم. زه فرید احمد فوقل د کندهار ولایت د جحوجي اوسیدونکی یم. ما یو دوست چې تقریبا د 3 کاله کېږي چې ورک دی، نادرکه دی. احمد شاه د مرجانه کار زوی دی، د ګیلانی د پیلوټ، د چیچی ورور دی، د کندهار ولایت د درایي اوسیدونکی دی. اصلي د وردګو جنوتیلنګ په کندهار کې اوسېږي. پلار یې د ګریش د مایګرانو څه دی. مور یې وردګه ده. نو که هر چا ته معلومات وي زموږ سره چې په دغه نمبر ټلیفون بس مشوره وکړي: 0 5 9 5 9 1 1. شماره بیا تکراروم: 0 5 9 5 9 1 1.
ساکلا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د اکا زوی دی، د پیر محمد په نامه دی. که څوک په اړه باندې د معلومات لري په دغه شماره باندې زنګ ووهي: 0 5 9 1 1 5 9 5. او دی د 15 کالو د 20 کالو تر عمر نه داخل کې عمر لري. د ده په اکا زه باندې که څوک معلومات لري ما چې په دغه شماره باندې زنګ ووهي، بیا د ټلیفون شماره یادوم: 0 5 9 1 1 5 9 5.
بس پیغامی دا دی زخپل ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم. پیغامی دا دی زموږ یو شناخته دی د حضرت محمد په نامه دی. شنې سترګې دي، موټروان دی، د 15 کاله تېر دی، چې په موټروانۍ بسیکلې ورک دی. که د چا څه معلومات په دغه شمېره دي ما ته زنګ ووهئ: 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تاسو نه په دغه شمه د مرتاله کې څنګه کې بس دغه مرغه دې السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځ لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوخه او بریالي وسی. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري. آزادی رادیو لوونه تروو.